라디오. 라디오 아자디.
درنو دوستانو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنې. زه اجمل اندې مو د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې مو هرکلی کوم. له ما سره په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. په دې هیله چې وخا او خوشحاله ورځ به مو پیل کړي وي. زموږ د نن ورځې خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین او کریمیا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالي بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 30 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له 2 کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش بنن یاد دوشنبې په ورځ اعلان کړي. دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره مهال ویش مسوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسم د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1 نیټه ترسره شي. دا جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته وویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړی ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د کتو سرتیری بل هغو څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د ښاري پراختیا وزارت ډیزاین کړي او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په 3 پړاوونو کې بشپړه شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړل. دا عسکران په منطقه کې تقریبا دا 3 مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالۍ اوبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې 3 وګړي او 9 موسسې په نښه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرو ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلي وول کر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغو عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه هم وسول لګیدلی چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکرين د کریمیا سیمه د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړي. وولکر ټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي دا امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپلاین د رغولې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومترو په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالتیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې قربانه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستین یا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناوو، اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. دا او نور خبرونه سمګ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی موندل شي. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن پیلېږي. په دې غونډه کې افغان حکومت برخه نه لري خو د افغانستان د سولې شورا د استازي ورغلي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو استازي او د سیمې د هیوادونو استازي هم پکې برخه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان ښځې وایي د سولې په هر ډول پروسه کې باید د دوی نظر واخیستل شي او دوی ته برخه ورکړل شي. بلخوا د انتخاباتو، البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د روانو چمتووالو په لړ کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. خو دوی وایي داسې یوه طرحه لري چې ولسمشر او اجرایي رئیس یا صدراعظم دواړه به پکې وي او دواړه به درې درې مرستیالان ولري. په دې موضوع پر ریپورت سربېره د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه هم لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پای پورې وغځاوه. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز ریپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب دا غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چکی دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روشانه پیام را وخیجی چی ورتا بین الافغانی دیالوگ وایو یا خبر اتری وایو لکه چی سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازي د غونډې تواستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحد ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وه چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
و موردل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې ښځو ته عملي برخه ورنه کړی شي دغه پروسه به نیمګړې وي. دا خبرې د دې شبکې مشري پلوشي حسن او د ښځو د حقونو ځینې ښځینه ملاتړو د پنجشنبې په ورځ په یوې غونډه کې وکړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ښځو شبکه د هیواد د سولې د روانې پروسې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د ښځو د حقونو یو شمېر ښځینه فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنه کړي دغه پروسه به نیمګړې او دوی به یې ونه مني. د افغانستان د ښځو د شبکې مشر پلوشه حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو ولس کلن لاسته راوړنې زیانمنې کړي د دوی لغبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. د چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي د هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کېدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلي وو افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. دغه شورا غړي ایوب رفیقی آزادی رادیو ته وویل دغه پروسه په ډیر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی موږ هغه ادرس تر اوسه پردې ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په او د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچوي، مګر نور مسایل دي چې هغه مسایل ډېر موږ په هغو باندې باید بحث.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې وه مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري، تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته خوښي. اوس به راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
د ستارز اند سترایپس ورسپانې لیکلي، افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. ستارز اند سترایپس لیکلي، د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره موظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي، افغانستان هیلمند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. ستارز اند سترایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي، د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشتوالي له امله چور شوي. سیګار دا ریپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانې ته ویلي، فساد زیات دی خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د ده په خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جرا شوي چې هیچا یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ځای کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه یې دقیقه پلټنه نه کوي.
دوستانو د سولې د مسلو په اړه مو د خبرونې په فایل کې رپورټونه لرل. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کوي او دا یو نیک اقدام بولي. د دې جریان مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوې غونډه کې چې د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل، په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره باید د خلکو ونډه په پام کې ونیول شي. خان محمد سیند په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل، د سولې هڅې باید هر اړخیزې وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د ده په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغېزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشرانو د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډیر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه او ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي.
دوستان اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډیر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دغه ائتلاف د رهبرۍ غړو پرون په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي رئیس صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي. خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډول طرحه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د ائتلاف له لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې به تنوع. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایي صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولې دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي ټکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیام در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای که هم زموږ په اساسی قانون کې درې مرستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي توبروس ته به درې مرستیال اجرایي صدراعظم پوست او ولسمشر د فرمان له مخې رامنځرسي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ شي،
تعدیل قانون اساسی به وجود بیا.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه یې دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په یو دیرشمه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له دې وړاندې ویلي و چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انوارالحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلاف وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدراعظمي پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایي ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مابینین داغلي، دوی له غنه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړي دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهوري ریاست لپاره کاندید ورکوي او یا هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفتس چې ټاکل شوې د روانې نومبر میاشتې په شپاړسمه نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دای هلمند چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلي ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په تیره سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه دا چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یوه نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکیل شو چې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیره اونۍ په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه، او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 30 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو سره د افغانستان د سولې د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغروالو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل د امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته وویل د زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. په کندز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی وسم مخکې لدینه چې زما بل همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی په مخکې د شوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو یم.
تاسو ویل چې په کور کې تاسو د پولیو په ناروغي اخته یو فالچ کاس لري کنه؟ کړيغه پاکه معلومات راکې چې وخت فالج سوای څه دی کیږي؟
زما خپل مساکه ماما دی د لاس د پښونو لویدلې دي، ژوند ډیر په مشکل دی، حتی د کور ټول غړي ور سره په عذاب دي، یعنی په حساب د ټول فامیل ور سره په مشکل اخته دي.
تاسو پوسوس دا پولیو ده او د پولیو له وجې نه دا فالج سوای
نتیجې چې موږ وینو اکثرات ډاکټرانو ته چې موږ ویل دي هغه هم دغه موږ ته نتیجه په لاس راکړی چې دا ابتدایه دې ته د پولیو واکسین نه ورکول سوی، نو دغه لامل لو چې ورسته ورسته دغه مشکلات رامنځته کړل او دی په دا فالج باندې اخته.
څه رقم فالج ده؟ مثلا لاسونه، پښې، څه رقم
ده؟ هم د دواړو پښونه هم د دواړو لاسونه بیچاره فالج دي، هم داسې پر بستر پروت دی، نو ژوند ډېر په مشکل دی. والله
تاسو ویلې ژوند په مشکل ده کنه؟ که له ډېرو سختو مشکلات نه یادوري وکړي څه مشکلات لري؟
والله مشکلات خو دا دي چې حتی پورته کوونه مثال بعضی ضرورتونه کیږي چې مثال کې ناراب ته چاره چې مثال پښون کې مختاره ضرورت ضرورت پیښیږي وخت د ټول سره ډیر مش په جدي سره سره تایو
څه فکر کوي ولې دغه د تاسو مامات دی پولیو واکسین ورنه که آلته ونه پاره آگاهی نه درلوده څه خبر و
دلیل دا دی چې زکه پتیرو وختو کې خصوصا په دیهاتو کې یا اطرافو کې معمولا دا د څه وانګیزه ده چې هغه زیاتره د څه ورته ګوري چې دا پولیو وسی وینه عادي شي دی نه کی شي دی او سبب ته نه ګوري مثال کله واکسین ولا رکلی دی بزانتیر وی چې موږ نور کو
او کسانو ته چې هم دا وسم خپل ماشومان ته دی پولیو واکسین نه ورکي د تاسو نظر به څه ورته چي له د څه او پیښ سره مخ نسی لکه تاسو کورنۍ کې سره مخ سوی
د دې څخه تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین ولا سره کومک وکي او مرسته وکي هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی پولیو مرز داسې یو شی دی چې هغه محدود یو خپل وخت لري په ما وخت کې واکسین ورته ورکول سي نو امکان د دې سچ مخنیوي سي کورسه مثال واکسین ورته ورنه کول سي نو بیا سینچ کله کله ورو غټیږي بیا ډیر مشکله ده چې د پلاج مخنیوي وسی نو دا وي ما غمرز به ټولش بندښتې یا به